د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو سات خپرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرېږي. د نن خپرونه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. اسمت سروند د خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي، د هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه داسې مهال کوي چې طالبانو په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي، څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې ساه ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي په 1 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان او وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لونې او درې زامن دي. د قمرګل او زاخیل زوی ایمل زاخیل هم سندرې وایي. سپینې مڼې پر روسیه تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافع د سیستمونو، هلیکوپټرو او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې ده. دا د روسیه او ایران ترمنځ د پراخیدونکې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره ډرونونه ورکوي. روسیه د اوکراین پر ښارونو په هوایی حملو کې له دغو ډرونونو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویګا په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساري کچه پوځي او تخنیکي همکاري د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پایلوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرواتیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلوبې ته ووتل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. اسمت څاروانیم. نن په دې خبرونه کې ستاسو د خبرونې کوربه یم. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا ورځ 15 کاله پخوا د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1948 میلادي کال تصویب کړه. د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ډیرو په باور د حقوقو د خوندیتوب لپاره چې هر انسان باید توکم، رنگ، مذهب، دین، جنسیت، ژبه، سیاسي عقیده یا نورو نظریو ته له پامه پرته ولري یو مهم سند دی. سش کال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د ټولو لپاره وقار، ازادي او عدالت دی. سره له دې چې د بشري حقوقو ورس 15 اویا کال وړاندې نومول شوې. لا هم په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. لا هم یو شمیر دولتونه حاضر نه دي چې د خپل وګړو د بشري حقوقو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکمونه لغوه کړي.
ښاغلی ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو خندلی دی. د بشري حقونو نوټار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو له لوري جدي او لسپکاوی ډک محدودیتونه له ځنډه پرته دوام لري. دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیالي پټریشیا ګاسمن د دسمبر د لسمې نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاریخوالو هیڅ ډول محاسبه نشته. په خبرونه کې په بشري حقوقو او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبري کوو. زموږ د خبرونې ملمنه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، همدارس خاطره اساقزی چې په خوا د ولایتي شورا غړی و او همدارس خبریاله ده، د ښځو د حقوقو فعال او ژي عمل او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې وخت در کوچی له موږ سره تماس ونیسئ او که زموږ له ملمنو څخه پښتنی لري نو پښتنی ورڅخه وکړي. لومړی ښاغلی رامسپور، تاسو ته درځم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې لومړنی بشري حقونه څه دي؟
سلام سر تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته، او په سر کې غواړم چې لسم د دسمبر د بشري حقونو نړیوال ورځ ټولو افغان ورونو خواندو ته، د بشری حقونو مدافعینو ته که چیرې دوی په افغانستان کې دي او سیا په بهر کې دي مبارکي وایم.
سلامت
بشری حقونه خو هغه رقم چې ټولو درنو اوریدونکو ته هم معلوم دي، هغه ذاتی حق دي چې هر انسان د خپل پیدایښت سره سم د هغه خاوند دي او دا د کوم دنیایي مرجع لخوا هغه ته نه دی ورکړل شوی، بیا ځکه چې دا د دوی طبیعي او فطري حق دي. او دا حق چې طبیعي حق دي کیدای شي چې مثلا د تعلیم د حق نه، د حیات د حق نه نیولی، د شکنجه څخه تر ازادیدو او همدارنګه د کار کولو حق او د نورو حقونو چې په کوم چې په نړیوال بشري حقونو اعلامیه کې راغلي دي ټول به برنيسي.
بله، پښتنه داده چې ځینې هیوادونه لدی موافقه سره لدی اعلامیه سره چې د بشري حقونو دا موافق نشکاری یا ندی، دوی وای چې هر هیواد ځان ته بل کلتور لري، بل دود لري، بل عقاید لري. څومره دا اعلامیه له دغو عقاید او دودونو او کلتورونو سره په ټکر کې ده؟
خوشبختانه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو هغه حقوقو خوندې کړي دي او هغه ته انعکاس ورکړي دي چې په نړۍ کې په ټولو ادیانو کې، د نړۍ په ټولو کلتورونو او کلچرونو کې، د نړۍ په ټولو ادبیاتو کې، د نړۍ په ټولو بومي کلچرونو کې هغه ته یو څه ناسه اشاره سوی دی یا د هغه د احترام او رعایت کولو په ارتباط ځینې دستورونه موجود دي. خصوصا د اسلام د مقدس دین په چوکات کې 99% کوم حقونه چې په اعلامیه کې راغلي دي سره همغږي لري، یعنی په مایس کې کوم توپیر نشته. فقط دوه درې نقطې دي چې په هغه کې ځینې توپیرونه موجود دي او هغه کې هم علما ریسرچ کړی دي، تحقیقات دوام لري او ځینې لارې ورته پیدا دي چې هغه هم ډیر سره نږدې دي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ رامسپور صاحب. پنځه اویا کاله ووتل چې دا اعلامیه تصویب شوې ده. په نړۍ کې د بشري حقونو په وضعیت کې څومره تغییر راغلی دی؟
واقعا په دغه پنځه اویا کلونو کې د نړۍ په بشري حقونو کې ډیر تغییر راغلی دی. نن سبا بشري حقونه یو د هغو مواردو څخه دي چې په اکثرو هیوادونو کې د قانون ګذاري یو مرجع ده، یو منبع ده، همغه رقم چې په اروپایي هیوادونو کې یا په پیشرفته ملکونو کې بشری حقونو د قانون ګذاري یو عمده مرجع ده. نن سبا په نورو دنیا کې هم چې قانون ګذاري کیږي یا هیوادونه خپل پالیسی یا اساسي قوانین جوړوي، هڅه کوي چې بشری حقونو د موازین او معیارونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان په خواني اساسي قانون هم دغه معیارونه تر دې کشه په خپل دغه کې په خپل موادو کې تسجیل کړی وو یا انعکاس ورته ورکړی وو. نو دې په اساس دغه موضوع یا د بشري حقوقو مسله نن سبا په دنیا کې یو ډیره عمده مسله ده او هر هیواد هڅه کوي چې د دې لپاره چې متمدن او معاصر دنیا سره همغږي اوسي او د بشري کومکونو څخه مستفید شي، نړیوال سره د هغه غږ اوچت وي. نو کیدای نو دوی هڅه کوي چې بشري حقوقو پرنسيبونه مراعات کړي.
یعنی تاسو وایئ چې په دې پنځه اویا کلونو کې د بشري حقوقو په وضعیت کې بهتري راغلی ده؟ په مجموع کې
بهتري راغلی ده سره له دې چې ناخوالې شتون لري. بله. دنیا خصوصا په افریقایي هیوادونو کې، په آسیایي هیوادونو کې، مونږ او تاسو حتی په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې هم کله کله مونږ او تاسو د بشري حقوقو نقض شاهدان یو. مګر دنیا ډیر هڅه کړې ده په دغه عرصه کې د خلکو پوهنه هم ډیر مهم ده او د افغانستان خلک هم پوهې اوس ډیر اوچت ده په بشري حقوقو کې.
ډیره مننه. ډیره مننه. په دې موضوع به هم وروسته خبرې وکړو چې څومره کار شوی دی او څومره کار نور پکار دی او له کوم ځایه کار باید وشي. زموش بل ملمنه محترمه خاطره اساق زیده، تاسو کولای شئ چې خپل ویډیو هم روشنه کړئ. بله، تاسو ته مرکلی وایم. محترمه اساق زی، ښاغلی رامسپور وویل چې په تیرو پنځه اویا کلونو کې چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې شوالی راغلی دی، لیکن په افغانستان کې تشویشونه دي، خصوصا د ښځو په برخه کې. دا تشویشونه له دې درکه دي چې دوی لومړني بشري حقونه نقض شوي دي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده چې دا د بشري حقونو دا سرغړونې تر څه حده پورې جدي دي یا څومره هیله شته چې دا به موقتي وي او ژر به پای ته ورسی شي؟
مننه چروان صاحب، سلامونه تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او د استرادو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا چې د بشري حقونو اړه باندې په نړۍ کې به توپیرونه راځي، ځینې به حق کوم مراعات شي، انسان په ټولنه کې په کوم معیار باندې باید ژوند وکړي، په هغه کې به توپیرونه راځي. ولې زه راځم مشخص د افغانستان په اړه باندې غږېږم او د افغان خویندو یا د افغان وګړو په اړه باندې، ځکه نړۍ پرمختللي هیوادونه دي، هغوی که پرمختګ کړی دی یا نه کړی دی، یا هغوی بشري حقونه منی یا نه منی یا نقصی، دقیقا چې دا مشکل په لوی کچه وګورو په ټولنه کې بلا شکه چې کله د نظر توپیرونه شتون ولري نو بشري حقونه حتما نقص کیږي، یا هم هلته قوانین شتون ونه لري نو بلا شکه چې د بشري حقونو تر پښو لاندې کیږي. ولې کراسو د افغانستان تقریبا دوه نیمو لسیزو لستراوړلو ته، او بیا یو دم هغه ټول لستراوړین د لاس ورکول د صفر سره ضربېدل، یا اوسني حالات کې چې کوم خبراتور پر محل د جمهوریت په وخت کې ستاسو په یاد همدا طالبانو ویل چې موږ د ښځو حقونو ته هم درناوی لرو، او موږ هغه تیر فکر توپیر کړی دی، او اوسنی کوم کړکېچ زموږ افغانانو سره مخ دی. نو دا فکر کوم چې واقعیت زموږ افغانانو لپاره هم یو لوی ناورین دی، او نړیوال کوم چې زموږ د هیواد خپل متحدین یې بلله، او زموږ سره یې مثال په تیرو تقریبا دوه لسیزو کې همکاري کوله. زه فکر کوم د افغانانو سره نه یوازې چې زموږ سیاسي مشرانو جفا و، بلکې د دغه متحد هیوادونو هم جفا ده، ځکه چې اوسني حالات کې تاسو وګورئ ښځو کو اصلا که سره حقوق پر خپل ځای باندې پرېږدي، حتی هغوی د ټولنې څخه حسب شوي دي، د هغوی آواز نه اورېدل کېږي، اصلا هغوی ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لیکن طالبان وایي چې د ښځو حقونه په ځای کړي دي، ډېر حقونه چې پخوا نه ول دوی اوس ورکړي دي. هغه به وروسته بیا پې خبرې وکړو چې دوی کوم مثالونه یادوي. دوی وای چې په خو جنگونه او قتلونه او بمباری وی چاودنې وی اوس شزی بیغمه دی دغه تشویشونه نه لري.
کوری یوازی یو ویل دی یو عمل دگر دی که ستاسی پیادیش در جمهوریت حکومت هم پا ویلو که با ولسمشت چکل خبری که ولی نو حقیقوم دوستان چی در بانی باو حقوی بویل چی پا یواد که هیچ ناستون زنست ولی مرتز شایدن رو در نگوارن پر آقا بانی موز بحث رو که چی چون رستون سر آقا وقت هم افغانان رو سر مخو ولی رجوز طالبانو کم اکران من هست که در اسلام لچو کار در چکل دی در اسلام تکداران در زن جور کردی هوایی چی مرش اسلامی میارون پن نظر کې نو یا اسلامي شریعت په لیکو کوم معیار دی پوره کړی دی کچیر راسو پر دیو حکومت یا پر دیو دولت باندې د وګړو ساتنه د هغوی امنیت خوندي کېدل پر دې باندې فرض دی. دا چې اوس کوم وګړي کوم افغانان چې د لوږې مري هغوی د بیکاری سر لاس او ګریوان دي هغوی پر سرحدونو باندې پر دیو مرمۍ ښکار ګرځي پر سرحدونو باندې مړي څوک چاته نور کوي آیا د کوم حقوق یوه مسله. دوهم مسله که دی وایي چې جنگ نسته که جنگ نسته موږ د بل انساني ناورین سره مخ یو بېله شکه چې سمه ده جنگ نسته تیر کې که څه جنگ و هر ورځ به تر سلو ډېر کسان مړه کېدل ولې اوس هم داسې که سل په سلو کې لکه د دې د خبرې په تایید باندې چې امنیت شته نسته تایید نسته امنیت تاسې وګورئ چې دغه تېرو یوې هفتې کې څومره چاودنې وسپېلې په کابل او په څو ولایتونو کې آیا په دې هر چاودنې کې سره دی چې دی پر رسنیو باندې سانسور لګولې دي د هغوی نیمایي نه چې اته درېمه عیسه هغه کوم مرګ ژوبل چې اوښتي هغوی نه خپرېږي د هغه تر څنګ بل انساني ناورې روان دي. تاسو پر سرحدونو باندې وګورئ چې څومره خلک د دې څخه تښتي څومره د دولت او د ولس تر مابین فاصله ډېره ده. اورې په کابل کې یو مثال په دغه نور ولایتونو کې د لوږې کچه څومره لوړه ده د فقر او بېبسۍ او د اوسني
سخت ډېره مننه. بیا هم نوبت درکو قدر منو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. دا خبرونه نه یوازې د راډیو له لارې بلکې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. فیسبوک که څوک غواړي چې د فیسبوک له لارې زموږ خبرونه واوري زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، محترمه خاطره اسقسی او همدارس دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. د ښځو د حقونو فعال وشي عمل ته هم منتظر یو چې په څه شیبو کې له سټوډیو سره وصل شي. مولانا صاحب عباسی همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی، دوی ته هم هرکلی وایم. مولانا صاحب، که د بشري حقونو په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د بشري حقونو اعلامیه یا هغه څه چې نړیوال بشري حقونه وایي له اسلام سره ټکر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا قوانین چې دی ټول سره ورته ورته دي او یو قانون هم د بل قانون سره سل فیصده موافق نه وي. خو د دنیا ټول قوانینو کې چونکې هدف د قوانینو نه د ټولنې تنظیم د امن قیام انسان ته د حق رسیدل عدل اقامه کول دا شی یعنی نو قوانین ټول سره تقریبا نږدې نږدې خو طبیعي ده چې قوانینو ترمنځ په فروعاتو کې په تفریعاتو کې په جزئیاتو کې اختلاف هم کېدای شي او هغه اختلاف که دې حد ته ورسیږي چې د قرآن یا د حدیثو یا د اجماع د نص سره خلاف وي نو هغه خو بیا مسلمانان دپاره منل بلګ مسله وي او کده سی اختلافی چې لکه زمنګ فقهي اجتهادات سره دا غي خلافي نو هغه باندې موږ دوباره فکر کوی شو او هغه موضوع موږ خپل ترمنځ بیا سیړې شو او کده سی موضوع د بشري حقوقو کې ټچ شوی چې هغه زمنګ شریعت نه ټچ کړي یعنی هغه نه باس نه کړي بیا موږ مطالعه کوي شو کوي شو چې زمونږ مزاج سره زمونږ ذوق سره زمونږ ټولنې سره زمونږ سلیقې سره څومره برابر ده هغه غستې شو یعنی کله اختلاف نقطې دی چې ډېرې لږې به وي او ډېرې کمې وي. خو دلته زمونږ وطن کې یو بل مصیبت دی هغه مصیبت دا دی که چاته وایي چې جمهوریت نو هغه یو کرته پیریان پرې راځي او د هغه دا عقیده وي چې دا جمهوریت خو ټول کفر دی او هغه دی بلکل خیر څه شی پکې نشته. که چاته وایي چې بشري حقوق نو هغه هم داسې ورته ښکاري چې دا ټول به غلط وي او هېڅ شی به پکې صحیح نه وي، هېڅ شی به پکې مثبت نه وي. یو قسم ریئکشن او یو قسم عکس العمل خلق ښیي، او بالخصوص دینی طبقه ښیي. خو دینی طبقه افغانستان کې ټول یو فکر باندې نه ده، داسې خلک هم شته چې هغه موضوعات څېړي، خبرې څېړي او بیا ګوري. لکه مونږ بشري حقوقو باره کې داسې عمومي قضاوت کوو، کو ساروان صاحب دا به هم خني چې وایي ټول صحیح د شریعت سره برابر دی، اسنه غاړه بنده نشي. او که ووایو چې ټول غلط دی نو دا به هم صحیح نه وي. خو قوانین خو یو یو اغستل غواړي، هغه څېړل غواړي، قتل غواړي. ایران ډېر شیان نه مني، لکه سعودي ډېر شیان نه ځان استثنا کړی، خو بالکلیا د دې نه انکار کول او بالکلیا دا بد ګڼل او ګڼل، دا زما خیال صحیح قضاوت نه دی.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب. په دې اړه به وروسته به د ښاغلي رامیسپور نظر هم واورو، خو اوس موږ بله میلمنه محترمه اوژې امیل هم د ټلیفون بلکې د فیسبوک له لارې هم راسره ده. تاسو ته هم هرکلی وایم. د کله چې د بشري حقونو موضوع مطرح کیږي، اوله ګوته دولتونو ته نیول کیږي چې فلانی دولت نه رایتوي، فلانی حکومت ورته درناوی لري یا نه لري. لیکن د بشری حقوقو موضوع له کورنۍ پیلېږي، خصوصا زموږ غونډې ټولنو کې، او وایي چې بد دودونه، بد رواجونه، بد عادتونه د دې سبب کیږي چې له مغه پیله بشری حقوقونه رعایت نشي. مثلا په کورنیو کې له لور سره یو ډول برخورد کیږي، له زوی سره بل ډول برخورد کیږي. دا مسله مخکې ښاغلی رامیسپور ویل چې یو څه تغیرات راغلي دي په دې تیرو شلو کلونو کې، د خلکو آسان روشانه شوي دي. څومره روشانه شوي دي، تر څه حده پورې دا مشکل لا هم په افغاني کورنیو کې شته؟
مننه کوم تاسو ته، د میز ګډون کوونکو ته، اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه ورسره موافق یم. واقعا د مدني ټولنې ډېر زیات کار وکړو په دې شل کلونو کې. سمه ده چې دا دودیزه ټولنه دا ډېر غلط رواجونه، یعنی اتا تر د مذهب نه هم زیات دي ورباندې تاکید کوي، او د نورو خبرې نه اوري. څه چې هلته په هماغه محیط کې کوم د دوی خپل منځي تړونونو پر اساس هماغه رواجونه پاتې کیږي، او که څومره ظالمانه وي، که څومره غیر انساني وي، هغه همداسې پکې وي. اما دا شل کلونو کې واقعا ډېر زیات کار وشو، او خلک لږ ذره خپل بیداری ته ورسېدل، خپل شعور ته ورسېدل.
دا د شلو کلو کار یوازې په ښارونو کې و که تر کلیو لرو پرتو سیمو پورې هم دا کارونه رسېدلي، او نتیجې هلته هم احساسي شي؟
ولا کافي خو نه و دغه نتیجې، اما بیا هم تاثیرات درلوده. ځکه په هر ولایت کې مثلا د ښځو چارو وزارت و، مثلا مدني ټولنې وي، مثلا د حقوق بشر دفترونه و، دغه نور بنسټونه و چې دوی په دې اړوند خلکو کې کار کوو، خلک لږ دره ذهنیتونه بدل شوي و. لکه پخوا په شان چې څنګه و، اسینه اسی لګ لګ بدلون په لری پرتو سیمو کې راغلی وو، په خارونو کې خو بیا خو. اما
خو له دې سره سره څه چې کومه ستونزې چې پاتې دي، هغه کومې دي؟ لا هم آیا فکر نه کوي چې لا هم په کورنیو کې دي هلک او نجلۍ تفاوت توپیر کیږي، یا ښځو ته هغه سي په هغه سترګه نه کتل کیږي چې باید وکتل شي؟
زه درته وایم چې اوس خو که دا اوس حالات یادوي، دا خبرې خو په کورنیو کې شته، یو څه فیصدي پاتې ده په ښارونو کې، اما او په اطرافو کې خو هغه سې تاسو ته معلومه ده چې بیا هم تر یو حده پورې طرفه شو، بیا هم حاکم و دغسې رواجونه او دودونه. نو خبره په دې کې ده چې دا خو د خلکو عنانات دي، او دا خو هغه پوهاوي ته او هغه علم و هنر ته غلری چې مکتبونه باید خلک ووایي، خلک تعلیم وکړي، خلک ورسیږي، خلک وګوري، ټولنه باید پرمختګ وکړي، میرمنې پکې کار وکړي، او ځای نو خبره ده
آیا ټول کورنۍ حاضر دي چې خپل لونه مکتب ته واستوي؟ ظاهرا دا چې طالبان نه دي حاضر چې جونې لشپشم ټولګي پورته زده کړي وکړي، یو دلیل د دوی ځینې کسان په البته په رسمي ډول نه په غیر رسمي ډول وایي چې ځینې کورنۍ یا ځینې خلک له دې سره مخالف دي.
زه دا درته وایم چې کورنۍ اصلا نه دي مخالف. زه چون د افغانستان فولکلور دپاره د جنګ د زمانې فولکلور راکوم، ما اطرافو کې لیدلي چې څومره مینه لري چې لور یم درس وایي او د زامونو سره دومره یو علاقهمندي، دومره یو شوق هغوی لري، دومره په ښه نظر ګوري چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي. خو افسوس چې ټولنه باید انساني شي، هغوی متضرر نه شي، زه دا د دې طرفدار یم. نو خبره په دې کې ده چې اوس دغه حالت کې نجونې په دې حالت کې په دې مراکزو کې په ښارونو کې دا ظلم دی، دا ملي خیانت دی. زموږ معارش په کیفي لحاظ صفر ته ورسو، نور بیخي د معارف نه سړی باید توقع نه لري. زه په خپله علمي غړې وم، معارف کې مې 11 کاله کار کړی دی، ما ته معلوم دی چې هغه وخت څونه فرق درلود او اوس د کیفیت ګورو چې بیخي بیخي یو حالت سره رسیدلی دی چې سړی وحشت کوي، سړی داسې تمه نه لري. دوی دونه د معارف په دې تابوت باندې نیخونه وټکول چې بالکل ختم کړل. دا خو یوازې د جنکۍ دپاره خو ظلم یې وکړو اشکار، د سیبر علا ټول دنیا ولیده. د الکانو دپاره هیڅ هم نشته، هیڅ پکې نه لګېږي، نیت یې راده نه ده چورتا کار وشي.
سلامت اوسه کور ودان. شغله رامسپور، کته سي په دې خبري وکي چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا غسته چې نړیوال بشري حقوقونه وي له اسلام سره په کومو برخو کې په ټکر کې دي؟
په کلیه سره بعد داسې توضیح کو دا مسله خلکو ته چې اوس خدای او فرصت دی ستاسو دا پروګرام، چې د نړیوال بشري حقونو منبع یا مبدا هغه یوازې عقلګرایي ده یا د طبیعي حقوقو مکتب ده. د طبیعي حقوقو مکتب په ټولو حقوقي مکتبونو کې یو د هغه پخواني یو د زاړه مکتبونو څخه دي چې د افلاطون او سقراط او ارسطو له وخت نه، یعنی تقریبا 1500 کال مخکې د میلاده دا مطرح شوی ده. او په دې کې مثلا تاسو وګوري حق د ملکیت یا د مالکیت، عدالت غوښتل، آزادی، دا درې واړه د هغه عمده موازینو څخه دي چې په مکتب د حقوق طبیعي کې مطرح ده او نن سبا تر ننه پورې ټول نړیوالو حقوقي مکتبونو دې سره چلند کوي، د دې په خط باندې روان دي. حق د مالکیت، عدالت غوښتنې او آزادی. د طبیعي حقوقو مکتب مبدا یا منشأ یا هغه شی چې هغه باندې تکیه درلود هغه عقل و، انساني عقل و، چې دوی داسې فکر کول چې انساني عقل دا توانمندي لري چې د ټولو اشیاو حسن او قبح باندې پوه شي او ښه لاره مطرح کړي او د طبیعت څخه قوانین واخلي او اجتماعي ژوند ته هغه انتقال کړي او د هغه تعقیب وکړي او د هغه پلوي وکړي. نو تاسو وګورئ هلته عقلګرایي مطرح ده، او عقلګرایي هم خوشبختانه په اسلام کې مردود نه ده. د مونږ او تاسې دینی منابع چې مخکې مولانا صاحب هم ورته اشاره وکړل، قرآن کریم ده یا کتاب الله ده یا د غین غروس ته کچې مونږ او تاسو به وګورو، اجماع ده مثلا یا قیاس ده مثلا ده یا سنت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ده، دا سرول وړه منابع چې د شریعت دی په ټول کې د عقل مسأله شتون لري. قران کریم عقل تمجید کړي ده، انسانان حسول ده چې خپل عقل ته رجوع وکړي، یعنی عقل ګرایي مردود نه ده د اسلام نقطه نظر. او کچې بیا مونږ او تاسو راشو اعلامیه ته وګورو، اعلامیه د حقوق بشر ته وګورو، مثلا تاسو وګورئ حق د ژوند، د ژوندانه حق یو د هغه مهم او اساسي او بنسټیز حقونو څخه دی چې په اعلامیه کې په سر کې راغلي دي. یا د انسانانو په منځ کې د ورورولۍ مسأله، دا د اسلام سره په کوم ځای کې تغلري تناقض لري. حق د حیات یا د انساني ژوند لري، یا د انسانانو په منځ کې ښه نیک رویه. مثلا تاسو وګورئ حق د تعلیم، دا د اسلام سره په کوم ځای کې تکرار لري. یا تاسو وګورئ د عادلانه محکمې ته لاسرسی، دا هغه یو مسله ده چې په اعلامیه کې راغلې ده. مثلا یا مثلا حق د براءت الذمه، دا خو په اسلام کې اصل د اسلام څخه راغلې ده چې هر انسان برای او ذمه دی. یا مثلا حق د محرمیت د مکتب د مکاتب یا د مراسلات یا د خبرواتر او د تلفون یا بل یا د کورنۍ د تاسو وګورئ چې په اسلام کې څومره ورته احترام شوی دی. همدغه ټول حقوق چې په اعلامیه کې راغلی دی، یا حق د ښه ژوندانه، ازدواج رضایتمندانه چې موږ ورته وایو، دا مثلا په اعلامیه کې راغلی دی چې باید کورنۍ د یو رضایتمندانه ازدواج پر بنسټ باید جوړ سي، په جبر او اکراه باندې باید څوک چا سره واده ونه وکړي. دغه ټول مسائل چې مونږ او تاسو ګورو که اعلامیه یو ماده مونږ او تاسو وسیلو،
نو بیا سوال دا ده چې ولې د بشري حقوقو مدافع ډلې د طالبانو له لوري په عام محضر کې په اعدامونو باندې اندېښنې شي؟
اصلا خو د جزاګانو یا د جزا شناسۍ د علم له نقطه نظر جزا باید په یو داسې طریقه باندې نن سبا تطبیق وشي چې مجرم وهڅول شي چې په آینده کې د هغې نه یو ښه سړی یو ښه شخص جوړ سي. نو که چیرې مونږ په محضر عام کې دا جزاګانې ورکوو، نو دغه عمده ټکي د جزا شناسۍ له نقطه نظر دا پاتې کیږي. نو هغه سړی چې په محضر عام کې بیاب سو د هغه آبرو ووت، نو طبیعي ده چې هغه ډېر مشکل چې بیرته بیا یو عادي ژوند ته راوګرځي د هغې نه یو سم سړی جوړ
شي. یو خو د تعزیراتو مسله ده، یو د قصاص ده، منظور مې د اعدام ده. په اعدام په برخه کې خو بیا بیرته سړی ټولنې ته نه راګرځي.
یقینا د قصاص او اعدام مسله بیا بله مسله ده. د قصاص یا د حدود نور جزاګانې چې دي، هغې کې ډېر ځانګړي شرایط مطرح دي چې باید هغه ټول شرایط په همدغه اساسي بنا باندې باید موجود واوسي. که په قصاص په قضیه باندې یو معمولي یو ډېر نازکه شبه موجود سي، نو قصاص نه عملي کېږي او هغه بیا تعزیر خواته باید تبدیل سي. یا مثلا د حدود جرایم همدغه سي، نو په داسې یو حالت کې چې مثلا په ملک کې اوس قضایي سیستم له سره جوړیږي، هغه مخکنی قضات مثلا دوی ټول عزل شو، 2000 قاضیان چې درې سوه زنانه قضات و، دوی ټول عزل شو، دوی ټول تعلیم یافته متخصص قضات و، سره له دې چې مثلا شکایتونه موجود و کېدای شي نیمګړتیاوې یا فساد یا نور شی خلک شکایتونه درلود، سره له هغې یو سیستم جوړ و. هغه سیستم لنډ شو. په دغسې نو یو سیستم کې چې نوې بې تجربه اشخاص راغلي دي، یوازې ځینې یا اکثرا دینی تعلیمات لري، جزا شناسي علوم سره آشنایي نه لري، طبي علوم سره آشنایي نه لري، اتباعي دمه هدف ته یا نور حقوقي موضوعات سره، نو دا څنګه کېدای شي چې مثلا په دغسې یو مرحله کې په عاجله توګه یوه قضیه وسلل سي او هغه باندې بیا د قصاص حق یا د قصاص مثلا مسله جاري سي یا د حدود مسله جاري سي؟ نو دې کې کېدای شي چې کله چې مونږ او تاسو یو ښه سیستم ولرو، یو پیشرفته سیستم ولرو، سیستم څه پرمختګ وکړي، متجرب کسان پکې راشي او هغه د عدالت ټول مسایل مطرح وي، مثلا وکیل د مدافع، لاسرسی د وکیل مدافع، عادلانه محکمه، متجرب قضات، دغه ټول مسایل باید مطرح شي. پس لږ نه به کېدای شي دولتونه دې باندې اقدام وکړي. قصاص دا نوې شی نه ده. د افغانستان په محکمه جزایی قوانینو کې هم قصاص راغلی دی او هلته دا په ډېر کره توګه مطرح سوی و چې که چیرې د قصاص او حدود شرایط نه رامنځته کېږي، نو طبیعي ده چې دا قانون تزهیري جزاګانې ورته تاکي.
دا خو د قصاص په برخه کې شو چې تاسو وایئ چې باید هغه ټوله شرایط مساعد شي، مجرب قاضیان وي، تجربه کاره او په هر څه پوه وي. د تعزیراتو په برخه کې څه وایست؟ په دې برخه کې مې اعتراض نشته. په عام محضر کې یو چاته دورې ورکول یا وهل ټکول، دا د بشري حقوقو مدافع ډلې په څه خاطر په دې باندې اعتراض لري؟
انساني کرامت، سکل د بشري حقوقو شعار هم همداري، انساني کرامت، ازادي او عدالت، چې درې واړه متاسفانه په افغانستان کې نن سبا مشکلات سره مخ دي. نو انساني کرامت دلته تر پښو لاندې کیږي، ځکه چې د هغه مزنون یا مجرم، بیا هم مزنون ورته وایي یا متهم ورته وایي، ځکه چې قضایي سیستم تر اوسه د مونږ له نقطې نظر نه یو پوخ قضایي سیستم نه ده، په دې کې نیمګړتیا ډېرې دي. نو په دغسې یو حالت کې چیرې د یو چا آبرو او عزت له منځه ځي په محضر عام کې، نو د جزا شناسي له نقطې نظر چې مخکې هم ما عرض وکړ، د مجرم یا د هغه سړی چې ورباندې دا اتهام دي اصلاح کول ټولنې ته ډېر اړین دي. جزا خو یو کړه هغه دي عملي کیږي، ولیکن د هغه اصلاح جامعه ډیر مهم اهمیت لري. نو متاسفانه بیا هغه سړی یوقده نیسي او بیا ډیر مشکل چې هغه بیرته عادي ژوند ته یا د هغې نه یو عادي شخص جوړ سي. ده او کرامت انساني ډیر مهم ده، چې بعد کرامت انساني چې هغه سړی یعنی د هغه آبرو او عزت هغه نشي تر پښو لاندې نسي، جزا ورته تطبیق سي په هماغه طریقه باندې چې نن سبا بین المللي موازین ورته حکم کوي. د زندانیانو حقونه، د مجرم حق، دغه ټول په بین المللي حقونو باندې راغلي دي چې ورته باید په دغسې یو طریقه باندې اجرا سي چې د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې ونسي.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا آسمان لاندې خبرونه اورئ. د خبرونه په رادیو سربیره د ویب د فیسبوک لاله هم خبريږي. زموږ مهمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور د خبریال او د ولایتي شورا پخوانی غړی خاطره اسحقزی د شزو د حقوقو فعال او جی امیل او همدارس دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. که تاسی درن اوریدون که هم لملمنو سخه پشتن لره یا نظر لره د موضوع پا اړه لمر سره تماس نیولی شي. د تلیفون شمیره اعلانوم 00-2-12-0-1 او 00-2-12-0-1. محترم اسحقزی، خلکو ته باید په څه ډول پوهاوی ورکړل شي چې بشري حقونه رعایت کړي؟ مخکې ما غوښتل چې له کورنۍ نه دا خبره پیل شي او محترمه اوژه امیل په دې اړه خبرې وکړي، خو ډېرې خبرې فکر کوم په دې اړه ونه شوې. خلک په څه ډول پوهول شي؟ او ځینې وایي چې تر څو چې له هغه ماشوم سره چې په کور کې لرو له هغه سره بشري حقونه رعایت نه کړو، له هغه سره دغه بشري حقونه ازمایښت نه کړو او تجربه نه کو، نو په ټولنه کې هم بشري حقوقو نه شو رعایت ولې؟ ستاسو نظر څه دی؟
مننه. دقیقا سروان صاحب، چې هغه ابتدایي مکتب د هر انسان لومړنی هغه خپل کور دی. کچیرې هغه کور څخه څه رقم راتلوی سي، تربیه سي، سم تربیه سي، نو هغه هم په انساني حقوقو باندې پوهېږي، هم په بشري حقونو باندې پوهېږي، هم په اسلام باندې پوهه راځي، او هم ټولنې ته او هم کورنۍ ته یو مفید انسان ځین جوړېږي. ځکه لومړنی مکتب هغه د ماشوم هغه کورنۍ ده، ځکه هغه ماشوم سبا ورځ د ټولنې یو مهم غړی څنګه جوړېږي. که چیرې په ماشومتوب کې هغوی ته سمه تربیه ورکړل سي، سم وروزل سي، یا هغوی ته درناوی وسي، نو دقیقا چې دا غصب یو مفید انسان، یو سم انسان ټولنې ته وړاندې کېږي. ولې له بعد مرغه دقیقا که موږ افغانستان د نورو پرمختللو اسلامي او یا هم غیر اسلامي هیوادو سره په معیارونو برابر وو، موږ له بعد مرغه د هیڅ پلو سره برابر نه یو. که هغه انساني پلو وګوري، که چیرې بشري حقونو پلو وګوري، که هر هغه څه کراواخلي په جزئیات باندې نه غږېږم، موږ برابر نه یو. ولې حتی اقل څه نه څه مو سره یو حاکم و را جوړه کړې وه په دې تېر 22 یا شلو کلونو کې، چې له بعد مرغه هغه مو هم ټول د لاسه ورکړ. ولې که موږ ابتدا څخه د ماشومانو پر تربیه باندې یا په کورنۍ کې پر هغه پوهاوی باندې موږ کار کړی وای، په تېر شلو کلونو کې مو هم واقعیت ډېر لاسته راوړنې درلودلې. ولې په ښارونو کې او څه نه څه پرمختګ سو و، دقیقا یو څه ذهن روښانه سو و. ولې که چیرې موږ دغه کچه بشري حقونه یا مثلا هغه نور معیارونه که هغه د اسلام له پلوه وي او یا هم د نړیوالو معیارونو سره برابر وکړو، نو افغانستان کې له بعد مرغه په کلیو بانډو کې یا اکثره ولایتونو ته هیڅ نه و توجه نه وسوي، او هغه په هماغه شان چې پاتې وه اوس هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. یا هم مثلا زموږ ځینې نارینه چې تر اوسه پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې څخه یو څه په طالبانو کې هم ډېری شته، چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، په دې عقیده چې که ښځه په کور کې پاتې شي نو دا د دې هغه غیرت پر ځای باندې، که چیرې ښځه د کور ووتل نو د دې پر غیرت باندې ډېر بد اغېز کوي. نو سره لدې چې مثال د علم طلب یو فریضه ده او د تعلیم حق پر ټولنه او د دولت پر باندې واجب دی، خو له بعد مرغه دا دي اصلا هیڅ کله نه سي درک کولی. او یا هم مثلا ټول انسانان نړۍ ته آزاد راغلي دي، پیدا سوي دي، د حقونو او حیثیت له پلوه ټول برابر دي، دی هیڅ کله دغه معیارونه په نظر کې نه نیسي. ولې ښځې ته په یوه سترګه ګوري، نارینه ته په بل سترګه ګوري. د ښځې معیارونه که چیرې موږ د یو ګوري په انساني ناورین سره مخ یو، موږ نړیوال څه خیرات راټولو په دې باندې نه شرمېږو. موږ مهاجر دنیا دنیا خاصې د ټول دروازې افغانان په وړاندې باندې تړل دي، په دې باندې نه شرمېږو. موږ ښځې ځي کراچواني کوي په ټولنه کې خیرات ټولې، په هغه باندې نه شرمېږو. کله چې موږ یو خور ځي ښوونځي ته، په دې باندې بیا موږ د ننګ لکه د زو پر موږ باندې غرور نیسي چې موږ خور د کور څخه وزي یا هم مثلا موږ میرمن کنه جوړ کیږي هغه نادینه ډاکټر ته به خپل د تلاتي او شاته ولاړ یو میرمن ډاکټر ته ورسپارو چې مثلا هغه هر نه جوړي ولري په دې موږ ته غیرت کار نه دی خو که چیرې موږ یو خور د کور وزي نو دا موږ ته غیرت کړ دا هغه څه دي چې دا د عامه پوهاوي نشتون له امله دغه د دې ذهنیتونه هم داسې را لوی سوي دي او د دې په دغه عقیده هم داسې ده نه ده پر اسلامي معیارونه برابر ده نه د الله پاک پر قرآن کریم عظیم شان پر کتاب باندې دا برابر دي او نه هم د انساني ژوند دا معیارونه بدي چې له بده مرغه دا اوسني حالاتو کې زموږ تاسو په ټولنه کې رایج دي ولې راځو که چیرې موږ غواړو چې په اوسني حالاتو کې چې موږ داسې بل بدیل د اوسني نظام نه لرو څنګه کولی شو په دې اوسني نظام کې هغه تغییرات راوستل شي چې هغه مثبتې مثمرې ټولنې ته او یا هم د انساني حقوق په هغه کې خوندي واوسي هغه دا دی چې ټول ته پته ده چې دغه حکومت یا هم نور حکومتونه په افغانستان کې د نړیوالو تر جوړجاړي یا هم د هغوی په مشوره سره راځي رامنځته کېږي نو که چیرې دلته هغه متحدین زموږ تاسې چې په تېرو شلو کلونو کې نارې وهلې او یا هم نن ورځ د حقوق بشر یا هم د بل بشري او انساني حقوق مدافعین ځان ګڼي او پر افغانانو باندې ظاهراً داسې ښیي چې زموږ زړه سوی دي ورسره نو که دوی واقعا د افغانانو سره ملاتړ دي او پر اوسني حالاتو باندې خواشین دي دوی باید لاس یو کړي او پر طالبان باید فشار راوړي دا هغه ټول څه جواته ده چې طالبان څوک دي د چا پروژه ده د چا د لارې پلیسوي ده په افغانستان ولې باید پر دې باندې فشار راوړل شي د دې سره کښېني د دې سره خبرې اترې وکړي او دغه اوسني ناورین څخه د انساني ناورین څخه باید چلو کړي د اوسني حالات ته باید توپیر دی ورکړي که دوی وغواړي واقعیت یې زه تست ډاډ درکوم چې دې یوې هفتې په لړ کې په افغانستان کې هغه معیارونه چې واقعیت په نړۍ کې ستا که هغه اسلامي هېوادونه دي که هغه نور هغه معیارونه چې د یو انسان د ژوند یا هم بشري حقوق په پام کې نیول سره هغه معیارونه به ټول په پام کې نیول هم او افغانان به نه مهاجر کیږي او پرته بل خپل هیواد ته هم راستنه
کیږي. ډېره زیاته مننه کوربان. مولانا صاحب عباسی، دا چې طالبانو شوانځي تړلې دي لدینه په نړۍ کې یو بل ډول خلک انتباه اخلي. دوی وایي چې سوچه اسلامي نظام جوړ کړی دی، دوی حتی د سعودي او د ایران او د نورو هیوادونو حکومتونه پوره اسلامي نه بولي او خپل سوچه اسلامي نظام بولي، او له په عین حال کې مثلا ښځې له تعلیمه منع کړي دي، له کاره یې منع کړي دي، او په دې شکل سره قسم نه وایي چې دا کوم کار چې دوی کوي دا اسلام وایي، لیکن په عمل کې دنیاوالو ته همداسې ښیي چې اسلام د ښځو د تعلیم او د کار مخالف دی او خپلو خلکو ته په یو شکل سره همدا خبره کوي. تاسو څه وایست، کومه اسلامي توجیه شته د دغو دو کارونو لپاره، یعنی د ښځو د کار او د تعلیم د ممنوعیت لپاره؟
نو اسلام خو چې د مصادر او مراجع معلوم دي، قرآن دے، حدیث دے، بیا داغے تشریحات د فقہ په کتابونو کې شوی دی. نو چې اسلام خزه د تعلیم نه منع کړی وې، او یا به قرآن کې دا خبره لیکلې وې، یا به نبی علیہ السلام ویلې وې، یا به د فقها او لکه متقدمینو فقها امام حنیفه نه نیولې ته د قرضاوی صاحب پورې چا خو به ویلي وو کنه چې دا خزه باید تعلیم ونه کړي او درس ونوی. دومه خبره تاریخ دی کنه، تاریخ هم سړی ته او سبق ورکوي. صحیح دی چې تاریخ به د قرآن غوندې دلیل نه وي، خو د یو دین د یو قوم د یو امت اهداف خو توضیح کوي کنه. نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې بخاری شریف کې حدیث دی چې ښځې راغلې نبی علیه السلام ته وویلې چې مونږ خو به د مونځونو کې هم شاته صفونو کېږو، ځکه د ښځو صفونه شاته دي او دا طبیب ده، نو اختر کې هم شاته صف دی، جمعه کې هم شاته صف دی، نورو مونځونو کې هم شاته صف دی. نو ته چې څه وایې او څه تعلیمات ورکوې، نو هغه وخت کې خو نه کوم پوهنتون او نه مکتب، خو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خبرې همغه تعلیم و ټول، نو هغې ته به خلکو ډېره هڅه کوله. نو ستا خبرې خو مونږ پوره نه اورو او سړی ډیر مستفید کی. نو نبی رحمت صلی الله علیه وسلم په ځای دی چې غوسه شي یا ورکی او ته وایي چې خو بس اورې، ورته ویل خدا تاسو مفته کې اورز مقرره کی یو ځای کې غونډې گئی زبر اعظم د الله تعلیمات او د دین تعلیمات و تاسو ته وړاندې کوو
تعلیم خو دینی تعلیم نه عصری تعلیم
اگر خبر کم کنا اگر بم واضح بل چې اختر اورز احادیث کراغلی جنبی علیہ السلام سړو ته واعظ وکړو نو خځو خو اختر کې خلق ډیری مانځي کې نو خځو نو اورېدل نو بیا راغی خځو ته بیل او هغې ته جدا خبره وکړه نو دې دوه واقعاتو نه دا معلوم شو چې دا مطلوب دی په شریعت کې چې ښځې باید زده کړې او ښځې باید علم زده کړي او شی زده کړي بل صحیح حدیث دی د ابو داود یو ښځه راتله د حفصې بیبي ته دم مم څه شی خودو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې دې ته ختم وښیه او حفصه چې وه خو ام المؤمنین وه د مؤمنانو مور وه د رسول الله بیبي وه نو رسول الله ویلې دې ته ختم وښیه خط کتابت هم ورته وښیه او دا حدیث ټول ته معلوم دی نو ښځو باندې دا شی منع نه دی پاتې شو دینی تعلیم او غیر دینی تعلیم نو دینی تعلیم چې دی هغه خو دې دپاره چې سړی خپل سلی رشتات هغه ژوند پیتیر کړي هر چا باندې فرض دی په ښځو هم فرض دی او په نورو هم فرض دی یو سړی موز نیسي خو چې مسلې ورته معلوم وي یو سړی روژه نیسي چې مسلې ورته معلوم وي یو سړی نور ژوند مسایل دي چې سلام چاته واچوم خلکو سره څنګه رویه وکړم اخلاق نو خو په ټولو باندې زده کول لازم دي او هغه که څوک مکتب ته لاړ هم نشي زده کوی شي کور کې هم زده کوی شي پاتې شو نور تعلیمات چې د لکه یا دین کې ته ډېر زیات تبحر غواړي او ډېر علم کوي نو خو خامخا مکتب مدرسې ته ځي خو شریعت په هغه پابندي نه ده لګولې او پاتې شو دنیایي تعلیم نو دنیا او دین خو د سره بیل شی نه دی د سره بیل مثلا چې یو ښځه د دینی عالمه جوړېږي او دین زده کوي میراث به تقسیموي که نه نو میراث تقسیم د پر دونه هغه د پخانه تو توګه دی بوکی دونه زر به زبانی هغه ته پکارای چې څوک صحیح ریاضی دا نه میراث می بیخیت میراث تقسیم باندې نه پوي نو دینی علم او دنیایی علمونه دا سره جدا شیان نه دي اوس دین علم چې مونږ زده کوو نو باید تاریخ باندې پوي دین علم چې مونږ زده کوو باید جغرافیه باندې ورته جغرافیه باندې پوي هغه ته پوي او بل دا دی چې انسان خو یو ټولنه کې اوسېږي او ژوند کې اوسېږي نو یوازې همدا دین خو د انسان ضرورت نه دی که نه انسان خو ډوډۍ هم غواړي انسان لباس هم غواړي انسان جامې هم غواړي انسان دوایي هم غواړي انسان کور هم غواړي انسان سرک هم غواړي خو دا د ټولنې ضرورتونه دي اوس خو دا یو هغه دی چې د ښځو نفوس او د تولد شرحه د سړو نه ډېره شوې ده افغانستان کې هم ډېره ده 50% د تولد شرحه د ښځو ده نو چې ته 50% خلک د دې نه منې کوي چې هغه د وطن په ترقۍ کې د وطن په آبادۍ کې حتی د خپل اولاد په تربیه کې دا اولاد خو به الکی کنه الک خو به ته پیدا کیږي که نو هغه ته به دا تعلیم نه ورکوي دی به نه پوهېږي
دا خو د تعلیم برخه شوه د کار په برخه کې څه وایست
خو د کار په برخه کې همدا خبره کوم چې نو تعلیم خو په کار دی چې ښځه تعلیم پات شي کار دار ته خپله خوښه دی او ښځه تعلیم کوي تعلیم خو باید وکړي چې هغه انسان شي هغه انسانیت باندې پوه شي دین باندې پوه شي اسلام باندې پوه شي نو که بیا کار کوي او که نه کوي هغه خپله خوښه که کوي نو دغلته به لږ غونې شرعي مکلفیتونه هغه شرعي مکلفیت به دی چې پرده کې دې راځي نو پرده کې دې راځي که نه مونږ د افغانستان ښځو کله ویلي دي چې مونږ پرده کې به نه راځي نو بل مکلفیت به دی چې سړو سره د یو ځای نه کینی نو دا خو د حکومت مکلفیت دی چې ترتیب دې ورته جوړ کړي ترتیب دې ورته جوړ کړي او ترتیب دې ورته جوړ کړي زمونږ ښځو کله ویلي چې مونږ سړو سره یو ځای غاړه په غاړه ګرځو کینو کار به هدف کار دی نو هغې دپاره ترتیب جوړول دا د حکومت فریضه ده او دا د حکومت مسؤلیت دی او د سړو نه بالکل قطعي او کلي توګه باندې جدا کول دا هم شریعت کې مطلوب نه دي دی وجنه حج کې تاسو ګورئ حج کې ښځې او سړی یو ځای ټول حج کې یو ضرورت دی بل ترتیب کې دی نشي مانځه کې د نبی علیه السلام وخت کې سړو سپونه به ودرېدل بیا به وړو ماشومان او زلموټو سپونه ودرېدل، بیا به ورپسې د زنانو سپونه ودرېدل. نو دی نه کړی چې بل جومات ورته جوړ کړی، دی نه دي کړی چې جومات کې دیوال وهلی، دی نه دي کړی لکه دا زمونږ اوس پاکستان کې یا افغانستان کې چې جومات کې پرده اچولي، دی نه دي کړی. یعنی قطعي خو ښځه او سړی د ژوند دوه رابې دي قطعي توګه، باندې خو ته بیخي جدا کوی نه شي کنه. اوس بسونو کې سپریږي، تیارو کې سپریږي، د مولوی صاحبانو زمونږ هم زم ملایم ما ښځم سپریږي، زما لورم سپریږي تیاره کې موټر کې او سړی ناستی. نو قطعي جدایي خو ممکن نه ده، یو ځای کې چې ضرورت دی او د جدا کېدو امکانات دي نو باید جدا شي. دا تعلیم مسله کې دا ما تقریبا 15 مضامین په دې باندې تفصیلي ولیکل چې تاسو تعلیم مه بندوئ، تعلیم پرېدئ، جاری پرېدئ. که کوم ځای کې ستاسو د طبیعت خلاف وي خیر دی، عید شریعت دین اسلام قوانین کفر اسلام ټول قوانین تدریج باندې راځي، تدریجي راځي. نو بیا تعلیم تاسو مو بندوئ، کم کم ځای کې چې تاسو غلطي ښکاري، کم کم ځای کې چې تاسو ته نقصان ښکاري، هغه نقصان دفع کوئ. لس کلو کې، 15 کلو کې، 8 کلو کې به ټول نقصانات دفع شي. او تاسو ته چې کوم معیار مطلوب تعلیم دی یا طرز تعلیم دی، هغه طریقه به خپله رایت شي. اول نو واغسته اول تعلیم بند کړ، بیا د هغې نه پس د هغې دپاره دلایل هغه شروع شو. علما او ټولو خبره کړې، دوی چې کوم مدرسو کې سبقونه ویلي، په دارالعلوم کراچۍ کې، په کوړۍ کې، په زیدان کې، هغه ملایانو ټولو ویلي چې ښځو تعلیم دا شریعت کې بند نه دی. مونږ نه پوهېږو، مونږ هم ویلي
مولانا صاحب کور ودان. رامسپور صاحب، څومره تاسو خوشبینه یاست چې په افغانستان کې باید بشری حقوقو وضعیت په ښه کېدو شي؟
بیانیه چې دوی ورکړې دي په همدغه د 10 دسمبر یا د نړیوال بشری حقوقو د ورځ په ارتباط کې یو څو ټکو ته اشاره کړې دي. د یو پیشرفت په حیث چې طالبان د بشری حقوقو په ارتباط تر اوسه هغه کړي دي، تصویب کړي دي، اعلان کړي دي. یو خدا و چې دا د عفو فرمان و چې د عفو فرمان دوی صادر کړ په سر کې کله چې تحول رامنځته شو، او د هغې هدف دا و چې سوله رامنځته شي او نور جګړه ختم شي، چا څوک ونه وژني، هغه د پخواني حکومت منصوبین چې متاسفانه په هغه باندې هم ژمنې لیک هغه شو عملي شو. ځینې منصوبین د اردو هغه کسان ووژل سو، د هغوی قضیه هم همداسې معلومه نه دي تر اوسه. بله قدم چې دوی نیولي و هغه دا و چې د بندیانو په ارتباط د اصول د رفتار یا د کود آف کنډکټ چې موږ ورته وایو، د اصول رفتار په حیث یو ډاکومنټ دوی تصویب کړ، چې هغه هم یو ښه قدم دی چې د بندیانو سره سره کوم چلند باید وسي، سره له دې چې کیدای شي په عمل کې مشکلات وي. دریم قدم چې طالبان ونیول هغه د رسنیو په ارتباط یو کمیسیون ټاکل و چې د کوم تختیګان چې کیږي دغه کمیټه باید وسیوي. دا هم یو ښه قدم و. او یو بل حکم هم د دوی له خوا صادر شو چې هغه د ښځو د حقونو په ارتباط و، البته د تعلیم نه پرته د شخصي احوالو په ارتباط ځینې ټکي پکې وو چې هغه ټکي ټول اسلامي مسایل دي او مخکې هم په مدني قانون کې راغلي وو، او اوس هغه باندې یو تاکید مجدد وشو، هغه هم ډېر ښه و. نو د هغې نه پرته متاسفانه چې په دغه تیر شپږ میاشتو کې چې موږ او تاسو ګورو په سیستماتیک ډول د بشری حقونو نقص په افغانستان کې دوام لري، او دغه نقص د بشری حقونو نن سبا د لامل ګرځېدلې دي چې نړیوال دغه موجوده حاکمیت ته په یو ډیر شک او تردید سره وګوري، او د هغې سره هغه کوم لازم چلند چې بین المللي ډیپلوماتیک روابط غواړي عملي ونسي. نو دې په ارتباط زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې د موجوده حاکمیت بشری حقونو باندې یو ځل بیا کتنه وکړي، او په دغه ارتباط خپل پالیسی او خپل چلند خلکو سره، افغانانو سره چې دوی ټول د تیرو نظامونو له لاسه دوی کړیدلې دي، زحمتونه یې ستړي دي، ډیر بیچاره او مظلوم شوي دي، اوس دوی سره خپل روابط سره یو تجدید نظر وکړي، او کوم بنسټونه چې د بشری حقونو د ارتباط کار کوي لکه د بشری حقونو خپلواک کمیسیون هغه بیرته ژوندی کړي، او په دغه ارتباط یو څه ګړندی ګامونه واخلي چې د دنیا اعتماد بیرته اعاده شي.
ډیره زیاته مننه کوروندن. محترم امیل، ستاسو نظر سره تاسو څومره خوشبینه یاست چې د بشری حقونو وضعیت په افغانستان کې بهتره شي؟
خلا اوس چې وینو خو دیش بهتر هم نه دی او ډېر دا یو نیم کال چې تېر شو خلک دا مبارزه کوي چې زموږ حقونه نارینه هم سره برابر شي، موږ به مبارزه وکړو چې موږ د انسان صفت څوک وپېژني. ځکه دوی چې اول راغلل اول اقدام دا و چې هغه امر بالمعروف اداره یې د ښځو په وزارت کې جوړ کړ. موږ هغه ځای نه پوه شو چې دې دومره هغه ضدیت و دښمني و هغه څه چې عداوت و هغه کرکه و هغه هغه ټول د دوی اجنډا او د دوی هغه مضمون همدا دی چې ښځې څنګه وزورو، څنګه یې تکلیف ورکړو، څنګه یې خفه کړو، څنګه یې د دې ټولنې د ټولنیز چارو کې چې دوی حضور لري څنګه یې په کورونو ننباسو، څنګه یې تعلیم ترینه واخلو، څنګه یې کار ترینه واخلو، همدا یې کار و. نو زه فکر کوم چې زموږ حقونه که دغه حالت داسې په دې نیت باندې چې اراده موجود نه وي هیڅ خوشبینه نه یو. همدا اوس په موټر کې موږ پورته کېدای نه شو، دوه چوکۍ ایښی دي که درېیم چوکۍ دپاره امر بالمعروف راځي موټروان وي، موټروان هم موږ په سړک تر ماښامه پورې ولاړ یو، موږ سب نه پورته کوي. ډېر تکلیفونه نه وو راته چې چېرته ځي د یو اداره کې. زه په خپله وزارت زراعت ته لاړم چې شرکت مې درلوده، معاون مې تبدیل شوی و، د سکتور زراعتي دپاره باید دا ورقه ویسم چې هلته خبر ورکړم چې زما معاون بله شوی دی. دروازه کې ودرولم، ځکه یو مجرم غوندې زه وځورولم، ولې اجازه نه لري، ته هیڅ حق نه لري چې نه ولي ولي میاشت کې یو ځلې راشه. خو زه څه پوه شم چې میاشت کې یو ځلې هغه کومه ورځ چې زه راشم دا ورقه راوړم؟ دا خو ضروري دی، دا باید زر جواب شي هلته هلته ثبت شي. بس نه نه نه، دا ټوپکې په اوږو په دونه دونه سوني باندې داسې یو وضعیت بیا چې هغه ورځ مې پیدا کړه چې لاړم لکه هغه غوندې محرم دي چېرته دی، بیا بوټان دې وباسه په دفتر کې، هېچا هېڅ ښه دي په ژوند کې دا کار نه و کړی. مکتونه اوار دي او دین پښې لوسې دي او کالي خو هماغه هېڅ معلومېږي نه چې څوک هغه د کار مسؤول دی، څوک هغه دی او څوک عام خلک دي، ټول یو شان بد فعالیت دی. بیا همدا و چې سترې ودرېږه
ډېره مننه کور ودان محترم اوګي امیل چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. همدارس له مولانا صاحب عبدالصبور عباسي، محترم خاطر اساقزی او شاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم منندوی یو. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې په یوه روغتون کې وفات شوه. د دې په دې سندرې سره د خبرونه پای ته رسوو.